درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خبرونه پیلوو د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي، او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د بنبست ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ ویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوه. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل، او په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو امنیت ټینګ کړی شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو غونډه کې وینا وکړه. ارک پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو دا غونډه به سبا هم روانه وي. د غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 16 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړ شو. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د ټولنې یو سلوشل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. دا غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوی او یو ټپی ده. دا غور د والی ویند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رډیو ته ویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. عبدالحی خطیبی وایي دواړه خزی د دې موسی کار کول کړي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبان خوري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتول لپاره دی د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بوریس جانسن ونتوانېده چې په خپل پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې د راتلونکي اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې په وړاندیز رای واخلي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویبه ډډه وکړه. وکیلانو وویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 له وي موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې پرون د ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9 پایل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناټو غړې ده. په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دا پتیلې چې د خپل دې ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. دا امریکا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکیه ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. د ناټو دفاع وزیران بدن هم بحثونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارومیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال لوبډلې به د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو یو بل سره لوبه پیل کړي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان لوبډلو ماته خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې خوشبین دي. په غونډه کې د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د کابل د پانتون له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. په مالدیو کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره په جلب و جذب وخت و نیول شوی دی. دا موضوع هم څېړو. پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي نړیواله ورځ پرون په کابل کې ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې سږ کال بیا لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ له درې هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزنډ د ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او د جلغوزیو د پروسس فابریکې غواړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. ویدیو رسپانو ته به کتنه هم در واورو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به په مسکو کې نن غونډه پیل کړي. په غونډه کې به افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر لارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. د غونډې کوربه به د چین حکومت وي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23مه په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیز لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید
تلاشایی
که در سطح منطقه
در مش هغه حڅ چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی، د افغانستان په خیر ګڼو، په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینه هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی وو. هغوی پر دې هم ژغیدلې ول چې طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیانو د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبريالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په ورستیو 13 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل. خو د لیدونو او کتونو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبري لاغو کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکي اونۍ په چین کې هم دی غونډي د باس موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ناتړ وکړه. وی ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي والی حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوي ته د ورتک بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
دوستانو و موریدل چې نن په مسکو کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي د افغانستان په اړه غونډه کوي. همدارنګ ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د مسکو د ناستې په اړه افغان چارواکو ویل دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، پرې خبر دي او د نتایجو لپاره یې هیله مندي. د مسکو د غونډې په اړه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي سره خاطر پردیس مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت د ګډون پرته دغه ډول غونډې د سولې پروسې سره مرسته کولای شي.
حکومت په دې ارتباط څه اشتباه کوي؟ بلان نه خوشبینه ایمان هم هم داده ملانه از ده انتظار لري چې په مسکو کې کومه د دوی په ګټه کوم پوهنتونو دوی ته خوشبیني لري یا د اقل مذاکرات ته خوشبیني لري. دا په داسې حال کې ده چې زه فکر کوم چې دغه غونډه له نورو غونډو نه په دې متفاوته ده چې په افغانستان کې د امنیت شورا درې لوی غړي چې امریکا، روسیا او چین دي او د سیمې اصلي لوبې کوونکی چې په افغانستان کې مداخله لري مخالفین تجزوي پاکستان هم پکې ګډون کوي.
بله استاد، لدی وړاندې هم یو شمیر سیاسونو په مسکو کې ناسته کړې وو د افغان حکومت پرته، خو هغه ناسته هم پای ته ورسېدله. د دې ناستو چې حکومت پکې ګډون نه کوي، آیا ګټه یې د سولې پروسې ته رسېدلی شي؟
توجه وکړه چې دا دواړه تفاوت لري. هلته یوازې سیاسونو یو دعوت په شکل په یو کنفرانس سره ناستو او حمایت روسیې دولت کوو. اوس امریکا یو دولت په عنوان، روسیا یو دولت په عنوان، چین دولت په عنوان او پاکستان دولت په عنوان د افغانستان په قضایا باندې رهیږي. دا دې تفاوت لري. زه فکر کوم چې حداقل د دغه هیوادونو تر منځ که د افغانستان د سولې په ارتباط د اختلاف ټکي رابرسېره شي او د حل لارې ورته وولټول شي،
بلې استاد، له دې وړاندې همدغه هیوادونو سره یا دوه اړخیزه او یا درې اړخیزه یا هم څلور اړخیزه ناستې شوې وي د سولې په تړاو باندې، یعنی پایلې ترلاسه نه شوې. اوس څه فکر کوئ که دغه ناسته هم ترسره کیږي نو پایلو ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟
فکر کوم چې موږ باید هیڅکله داسې انتظارونه نه لرو چې په یو ناسته کې ټول مشکلات حل کړي. د افغانستان بحران څلوېښت کاله دوام کړی. زه فکر کوم چې حداقل که یو هماهنګي او همغږي د دې څنور یو د ترمنځ پرمستسي دا به هم یو نستراول نه وي.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی چې تاسو سره د مسکو د نننۍ غونډې او همدارنګه په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د نګرون په اړه مرکه اوریده او نوموړي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی رابو شدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شمې برید وخو د چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو خار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتې چې شمېرې 300 ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او له هغه وروسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لومړنۍ افغان خاروالي شپږویشت کلنې ظریفه غفاری کار او ژوند ته پام کړی. په مقاله کې راغلی چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لومړۍ ورځ برید شوی و. ډیپلوماټ لیکلي دا برید طالبانو نه و کړی بلکې د همغې سیمې ځینو سړیو کړی و ځکه د خاروالي په توګه د ظریفه غفاری ټاکل کېدو غوسه کړې وو. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کارته نه راځي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوی او راغلی چې راز لومړنی افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارز په افغانستان کې لومړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزی لیکلي دا راغلی هغه خزه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د خپلو مالونو لپاره دایمي مارکیټ، سړی خونی، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او صنعتي پارک زمکو برېښنا غواړي. لا پکتیا څخه د احسان آرین رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه د جلغوزیو په غنونو پخل شوی سوداګری د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د ویلوی فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکني دهلیز د پرانستل کېدو او د سړو خونو د دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونو د جلغوزیو سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مارکیټ نه لرو او ای دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی او پټلی لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زميني دلیزم پرانستل شي د اورګاډي لاره ځکه سړخونه مونږ نه لرو مال ډیر زر خرابېږي دا لکه سبزي دغه سره شایده دا غستون دي چې د امنیت نگانې مونږ ډیر لرو. نور جلغوزای مو خامه وارده او خارج ته خامې لګو تر اوسه پروسس کې این شي په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکې له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکه او برښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل
دا غټ سوزه برده باخلري پارکای صنعتي کې مزکنل رو پارکای صنعتي فدی کنه د کوبن فرو خشه د زین مشتاق پاسال باندې پروسه په تجارت باندې وشاسو نه د صنعتکاران د استفادې وړ کیږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چاري به پراتلونکو میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړې. نوموړی وایي
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برښنا ورکوو د افغانستان په سطح سي کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي. همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبری مجلې ته غواکی. او اوس هم پولیو یا ګزان، افغانستان د نړۍ له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزان د ناروغۍ پیښې په ماشومانو کې ثبتېږي او لیدل کېږي. سکل بیا هم د پولیو نړیواله ورځ په افغانستان کې په همداسې حال کې ولمانځل شوه چې تیر کال د پولیو پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي. لا کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځ او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عام روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیور د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو 8 پیښې په ارزګان، 15 په هلمند، 3 په کندهار، 1 په پکتیکا، 1 په کونړ او 1 په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي همدا لامل ناامني ده.
پولیو یو بی‌طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو لپاره مونږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې سونه د افغانستان وګړي دي دوی باندې غږ کوو چې د دې لپاره ماشومان د فلج نه لري وساتل شي او دې باندې مصاب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کینې په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات پیل کړو.
د لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تېرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له 15 کالو کم عمره 8 لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تېره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د 15 پیښو په لرلو سره په 100 کې اتیا او افغانستان د 19 پیښو په لرلو سره د پولیو 40% جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینې برابرې شي تر څو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړې چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کېږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي عامر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
ډیر ضروری ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړله او افغانستان هم ډیر حساب پولیو نه پاک دی او که خیر کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینه به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 3,500,000 ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېدل. اوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مالدیو کې یو داسې کس نیول شوی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره د جلب او جذب شک پرې کېده. د مالدیو پولیسو دا خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. فرشته جلالزئی تفصیل لري.
د مالدیو د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیو دی. د مالدیو پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبې په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیو دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیو د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو و چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیو کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب و جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیو په پلازمینه کې د سلطانه په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیو 1600 وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیو د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیو کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد هم برخه اخیستې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې د اذربایجان له شمیر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوی او یو ټپي ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره دی د دسمبر په 12 انتخاباتو شي.